شمې کټوازی چې پروانی برخه کې د ماستری ترکچی زده کړې کړې دي او بیا یې په همدې برخه کې په بیلابیلو پوهنتونونو کې تدریس هم کاوه. وایي چې دا خبره عالمانو ثابته کړې چې که غواړي ټولنه له زده کړو څخه برخمنه کړي نو نجونې باسواده کړي. همدا نجونې د سبا ورځې میندې دي او میندې ټولنې ته بچی روزي. له شمې سره مې مرکه کړې. نوموړي په پیل کې وایي
تاسو پیژې چې علي ملي و چې کتا سو غواړي چې یو کس باسي واده کینو په یو لک نه درس و یو کچیر غواړي یو ټوله ل باسي واده کی یو کورنۍ باسي واده کی نو پونجونو باندې درس وای. نو دلته د خزو د زده کړو ارزښت معلومیږي. کچیر یو مور باسي واده وی هغه زده کړې کړي وی د ایس وخت نه پرېږدي چې هغه ماشومان به شوا د روزل شي درس نو وای همدا صفات شي. خدای سي ډېرې کورنۍ شته د هغوی پلار به درس ویلې خو ولې لوڼو به یې اولادونو به یې درس نه یې ویلې. خو که چیرې یوه مور باسواده سي په هېڅ صورت کې دا امکان نه لري چې هغه خپل اولادونه همداسې بې سرنوشته یا بېسواده پرېږدي. رواني له نهه زره که موږ وڅېړو هغه ښځو چې درس ویلی ده هغه پر ځان خودکفا دي، همیشه ځان سره یو څه لري او پر ځان باور لري. دا هغه ښځې دي چې د ټولنې هغه اصلي منشي دوی جوړوي، یعنې ډېرې زیاتې پیاوړې دي دوی.
بله رازو وسنی حالاته د دې چې چاله پاره چې زده کړې کړې دي او وسنی حالات د فتندوی په کور کې نه ولسولي د څومره بد تاثیر ور باندې کولای شي.
دغه شرایطو کې زمون په ټوله لکه د یو چاله پاره دغه د 12م سند اخستلم ډیر سخت خبره ده. بل کورنۍ سره مبارزه لټول نه سره مبارزه کول دا ټول چالشونه الول ډیر زیات سخت کار ده، ډیر زیات. خدا چې یو دمی داسې پریکړه چې نور مېرمنې نشي کولای له هغه علمیت له هغه وړتیاوې چې لري له هغوی نه کار واخلي تبن چې دا به په یو چا بد اغېزه کوي او بد تاثیر به لري.
کله چې طالبان واک ته ورسېدل په پایل کې له شپږم ټولګي څخه پورته د نجونو پر مخ باندې ښوونځي وتړل. بیا تقریبا د دوو میاشتو څخه زیات وخت کېږي چې د دوی پر مخ باندې پوهنتونونه هم وتړل سول. دا څومره ډېر زیان رسولی سي؟
زه اکثر مراجعین لرم چې هغه په آنلاین شکل زه خپله ګورم او زما اکثر مراجعین دا دي چې د دوی دا شکایت ته څوک په 12م صنف کې وو د هغوی مکتبونه ورته بند دي. بیا چې کله موږ د دوی په موخو کار کوو او دوی وایي چې استاد هیڅ یو موږ هیڅ موخه نه لرو، موږ نه پوهېږو چې تر کومه به زموږ مکتبونه بند دي. او بل بیا چې پوهنتونونه بند شو اکثر خلکو مثلا کانکور ازموینې ورکړې او هغه خپل هدف چې لرو موخه چې لرلې چې لرلې هغه هدف ته تقریبا رسېدلی وو. خو کله چې دوی پر مخ پوهنتون وتړل شو ته باور وکړه چې دوی موږ د ټولنې هغه نیمایي برخه هم نایلې شوه. موږ ډېر کم خلکو درس ویلو او پوهنتون ته لاره پیدا کوله، بالخصوص زه د نجونو په اړه خبرې کوم. هغوی باندې چې بند شو ډېر زیات قشر زموږ نایلې شو، ناتوانه شو او ویلې چې اوس نو هېڅ هم پاتې نه دي. اکثر نجونو ویلې چې مثلا موږ نه د کور ښه نجلۍ شو ځکه چې زموږ ټولنه همداسې بدبخته ټولنه ده چې ورته ویل کېږي چې تا مثلا واده دې ونه کړه، دا دې ونه کړه، د کور کارونه دې زده نه کړه، تا درس ویلې خو څه وشو اخر هم څه وشو. نو د دغو پوښتنو لپاره باور وکړئ چې تر اوسه زه خو جواب شخصا نه لرم ځکه چې ډېر ناهیلي کوونکی حال په دوی راغلی ده. واقعا جواب نشم ورته پیدا کولی چې دا حالت به تر کومه دوام کوي. نو دوی ممکن ډېر زیات ناهیلي شي او دغه ناهیلي د دې سبب کېږي چې دوی په راتلونکي کې ژور خفګان یا ډیپریشن ته لاړ شي.
بله دا وخت چې تیریږي پوهنتون بند، ښوونځی بند، آیا دا بیرته جبران کېدلی سي؟
په هېڅ صورت کې ځکه چې ډېر څه چې ارزښت لري هغه وخت دی، یا اوس هغه وخت نه دی رارسېدلی چې موږ وقفه پکې ورکو. یا دوه کاله د موږ د کورونا له خاطر ضایع شو، دوه کاله هم اوس چې کله دغه نوی حکومت راغلی دی زموږ ضایع شو د موږ د نجونو. نو څلور کاله په دغسې یو شرایطو کې، د افغانستان په شرایطو کې فکر کوم اصلا نه ایجابه وي چې دغه موږ جبران کړی شو. د دې پر ځای چې موږ مخکې لاړ شو موږ څلوېښت کاله شاته لاړو.
بله شمې جانې، تاسو خپل ښوونځی لوستای، بیا پوهنتون لوستای، بیا کاري ساحې ته وتلې، کار مو کاوه. د طالبان حکومت وایي چې چاپېریال مناسب نه و ځکه ښوونځي بند کړل، پوهنتونونه بند کړل. تاسو خپله عیني شاهد یاستئ، آیا رښتیا چاپېریال سم نه و؟
زنه پیګما چې د غسم چاپیریال څه ته وایي که وایم چې زموږ ټولنه افغانی د خو افغانی ټولنه هم لرو، که وایي چې غیرتی د خو غیرتی ټولنه هم لرو، که وایي اسلامی د خو اسلامی ټولنه هم لرو. نو دغه چاپیریال چې سم نه دی، زه په دې واقعاً ما دا تعبیر تر اوسه نه دی کړی چې سم نه دی څه معنی سم نه دی. یعنی زموږ پلرونه هغه نیکونه هغه ټول بېغیرته وو چې بیا یې نو موږ پرېښودلو چې په هغه چاپیریال کې مو درس ویلې. زه شخصا خپله له هغه چاپیریال کې چې مې درس ویلې اصلا ورنه بده خاطره نه لرم.
آیا دوی د زده کړې په ارزښت باندې پوهیږي؟ نه، نور څوک نه پرېږدي چې افغانان پر مخ لاړ شي. تاسو څه اتس وهئ، څه فکر کوئ؟
داسې خبره نه ده چې دوی به نه غواړي چې افغانستان پرمختګ وکړي، او زه مطمئنه یم چې په دې دوی هم ښه پوهیږي چې مثلا که چیرې زموږ نجونې درس ونه وایي، که موږ چیرې ډاکټر ونه لرو، خو موږ خو همسایه ملکونو ته متاجه ګو، آیا دوی خپله مور خور کوم ډاکټر ته بیایي، چا ته یې بیایي؟ دا خو دوی متاجېږي. نو زه فکر کوم په دغه یو ویشتمه پیړۍ کې هر څوک د زده کړو په ارزښت پوهیږي، خو حتما ځینې بهرني تهدیدونه او فشارونه په دوی شته چې دوی نه پرېږدي چې نجونې درس ووایي، ځکه چې دوی پوهیږي که دغه نجونې دغه قشر په ټوله کې یعنی سره یو شي، یو بل ته لاس ورکړي او همداسې پرمخت وکړي، بیا دا هغه ټولنه ده چې څوک یې نشي ماتولی. نو زه فکر کوم دا بهرن فشارونه دي پر دوی.
اکثره انجونې چې له موږ سره تماس نیسي، دوی داسې له زده کړې څخه لرې پاتې دي، په ژور خپګان باندې اخته شوي دي. آیا ټوله ورځ خپګان کول او ناهیلي کېدل د حل لاره ده؟
نه، په هیڅ صورت نه. زه ورته وایم چې تاسو مه ناهیلي کېږي. ګوري، دولس کاله تاسو په مکتب کې مبارزه کړې ده، تقریبا څلور کاله تاسو په پوهنتون کې مبارزه کړې ده، همداسې کوم کار کوو، څو کاله مو هغه د کار په جریان کې مبارزه کړې ده. تاسو داسې فکر وکړئ چې هغه چالشونو نه چې تاسو سره مثلا مکتب کې و، پوهنتون کې و، یا د کار په جریان کې تاسو ورسره مخ وئ، دا هم یو همدغسې یو مشکل ده چې باید الله را ورته پیدا کړي. او په هیڅ صورت د نه ناهیلي کېږي، خپل زده کړو ته د په خپل کور کې په آنلاین شکل دوام ورکړي. ناهیلیتوب د حل لاره نه ده. فکر دی وکړي چې دا هم یو مشکل راغلی ده او الله را لري. ناهیلیتوب، ډپریشن ته تلل او ځان نیمګړی احساسول دا د حل لاره نه ده، او دا د افغاني ښځو په غرور او شان کې نه ښایي دا ورسره.
اوس وضعیت دا رقم راغلی ده چې د زده کړې لارې تقریبا ټولې بندې دي. د کورنۍ غړو ته څه مشوره لري له خپلو لوڼو سره، خویندو سره څه مرسته وکړي چې دوی وسي کولی په خپل کور کې خپل زده کړو ته دوام ورکړي تر څو چې حالات سمیږي؟
ډېره زیاته ونډه لري، بالخصوص د هغوی د کورنۍ ملاتړ، بالخصوص د پلار ورور ملاتړ ته نن سبا زموږ خویندې ډېر زیات ضرورت لري. د دې پر ځای چې دغسې یو مات ورته وکاري چې اوس بالاخره تر څه جوړ شو، د هغې د ملاتړ وکړي او کلکې حمایت ته یې ضرورت لري، ځکه چې داسې وخت نه دی چې دوی هم پسې تخریب کړي، ځکه چې ټولنې په کافي اندازه زموږ میرمنې ځپلې دي، رټلې دي. یعنې دا نه اجابه یې چې یو پلار هم خپله لور تخریب کړي، دوی د کلک ملاتړ وي. زه مطمئنه یم چې دغه فشارونه به له منځه لاړ شي ډېر زر.
وروستۍ پوښتنه دا ده چې د نجونو د ښوونځي د پرانیستلو په برخه کې او د پانتون په خلاصولو کې د تاسو غوښتنه له نړیوالې ټولنې څخه څه ده؟ دوی څه ډول فشار په طالبان راوړي چې میرمنې او نجونې پرېږدي چې زده کړې وکړي؟
دوی نه غواړم چې فشارونه دي لا زیات کړي، ځکه چې موږ به هر څه ژوند کولای شو، خو به درس او به تعلیم دا ناممکنه خبره ده. خواهش ورنه کوم، هیله ورنه کوم، یعنی هر کلمات چې دوی وایي هغه ورته وایم چې تاسو میرمنې نجونې پرېږدئ چې هغوی درس ووایي، پرېږدئ چې هغه خود کفا شي. تر کومه چې زموږ میرمنې درس ونه وایي، زموږ لوڼې درس ونه وایي، دا وطن هیڅ وخت نه جوړېږي. دوی اوس دا وایي که نه چې مثلا نجلۍ ته د نجلۍ درس ورکړي، نو هغه استاد له کومه شي چې دې ته درس ورکړي؟ هغه استاد خو باید جوړه شي. نو موږ هغه شرایطو ته نه یې رسېدلي.
قدر من دوستان، کله چې جمهوریت سقوط وکړ او طالبان واک ته ورسېدل، د نجونو پاک لای په اول حکم کې لښ بګم ټولګي څخه د پورته زده کوونکو پر مخ د ښوونځیو دروازې بندې کړې. خځې له کار څخه منع شوې. د سفر پر وخت د محرم خبره حتمی شوه. حجاب اجباري شو. ورزشي کلبونو، حمامونو او پارکونو ته په تک بندیز ولګید. په وروستي حکم کې پوهنتونونو ته د نجونو تک هم تر بل امر پورې وزنډید، چې دې کړنې د زرګونو افغانجونو او میرمنو پر ژوند منفي اثر وکړ. تر دې هدا چې وست دی په خبره رواني ستونزې ورته پیدا شوې دي. په دې هیله چې د ژوند په ټولو برخو کې د ټولو خلکو په تیر بیا د افغان ښځو ستونزې حل شي، نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسو. د خبرونه د میرمنو په لاس تراوړنو او ستونزو راڅرخي. کله موږ سره خپل نظر شریکوي نو په دې واتس اپ شمیره پیغام پریږدي. د واتس اپ شمیره ده 00420214 شپږ سوه یو. تر بیا ښه وخت ولرئ. الله مو مل او ملګری.
اساسي او بشري حقوق.
درنو دوستانو سلامونه میومنی. د اساسي او بشري حقوقو یوې بلې خبرونه ته خرغلی. نن د میرمنو د مالی غختلتیا پاق باندې خبرې کوو. لمک سره میل ماده په استرالیا کې د بشر د حقوقو د څار د نړیوالې درې غړې ماهر مومند نوموړی وایي چې مالی غختلتیا په شرعي او قانوني لحاظ د ټولو وګړو اساسي او بشري حق دی. په خبره د دیار وګړي مسولیت دی چې ښځو ته د مالی پیاوړتیا زمينه برابر کړي. میل ماده خرغلاست وایي او په پایل کې ورنه غواړو چې د مالی غختلتیا پاک له خبرې راته وکړي.
مالی غختلتیا دې ته ویل کې چې تنها له نظر نه یو انسان چې دی بډای اوسیږي، بلکې هغه طریقو باندې پلار باندې هم آګه اوسیږي چې ترقم مصرف وکي، په شیانو باندې مصرف وکي، ترقم سپما وکي، ترقم اسنداز وکي، او دا چې ترقم د خپل پیسو نه ښه استفاده وکي. نو نن دا په دې معنی چې نه ته دا چې مالی نظر یو انسان باید بډای اوسیږي، بلکې په دغه طریقې پوشي چې دغه خپل مالی غختلتیا او بډای توپ چې نور هم ترقم اضافه کی په دغه طریقو باندې پوشي.
هغه میرمن چې دوی اقتصادي پیاوړتیا نه لري، دوی لکه مستند سره مخ کېدلی شي.
کله شي چې پاغو ټولونه کې چې مثال غربي ټولنه دي یا نور مملکت تونه دي، هغه کله چې داس کامرون ته وګمارل شي چې هغه انساني کرامت چې دا هغه تر پخو لاندې کیږي، یا په افغانستان کې ورته په ټیټه سترګه باندې وکتل شي، یا په افغانستان کې مثال هغه حق چې دی او خزه سالم حق دی په ټولنه کې او په کور کې په فامیل کې هغه حق دې ور نکړل شي، صحت خوونه وسیږي، ډاکټر ته بونتل شي، کله چې مثال ولادت کوي خواړه چې دا ضرورت پر تل لري کې دا شاغي په لاس سره ونه لري، په ټوله کې ویل شي چې مالی نغښتلتیا د خره لپاره ډیر زیات بد واقع لري نسبت یو نارینه. خو ته مالی نغښتلتیا چې دا هغه مشکلات چې سړیان ور سره مخ کېدي شي هغه خوته حتمان مخ کیږي، بلکې خرو ته تاوان چي ډیر زیات رسي کله چې مالی غختلتیا ونه لري.
کله چې میرمنې خپل غټه ولري په ما خبره په خپل پخو ولاړی وي، دا څومره به ورته خدي؟
دا خو ډیر ورته خدای ده، که چې نه تنها دا چې خپل ځان ته رسیدګي کولای شي، خپل تعلیم ته رسیدګي کولای شي، خپل صحت ته رسیدګي کولای شي، خپل هغه کالی چې ورته ضرورت ده یا غاڼه چې ورته ضرورت دی هغه ته رسیدګي کولای شي، بلکې خپل هغه چارو اطراف کې چې نور کسان دی هغه ته هم رسیدګي کولای شي. مور پلار ته ګټه رسیږي، خوندورون ته ګټه رسیږي، که خاوند ولري خاوند ته ګټه رسیږي، ماشومان ته ګټه رسیږي، او په ټوله کې ټولن ته ګټه رسیږي. نو دا چې خزه غختلتیا ولري د مالی لحاظا دا چې ډیر مهمه ده، او که تاسو ورته د مدنیت سره سره د اسلام له نظر هم وګورئ، په اسلام کې هم په خوامنګه خزه درلودل چې مالی غختلتیا درلودله، تجارت کولو. حضرت پیغمبر صلی الله علیه وسلم او لنې خلی تجارت کول او شه حضرت محمد سلام یو ګمارل کار باندې، او حضرت محمد سلام هغه ته کار کول، یعنی دا غي په هغه دارایی او شتمنی باندې کار کول او ګټه پر کوله. نو دا شه چې د اسلام له نظر هم مهم دی، بلکې د مدنیت له نظر هم مهم دی. موږ په نورو ټولنو کې دا وینو چې خزو ته د کار ازادي، خزو ته د شغل ازادي، خزو ته د مالی غختلتیا، د چانسونو مهیا کول، دا هغه شیان دي چې موږ پر مختلفو ټولنو کې په آزاد توګه او په واضح توګه کتلای شو.
مخکې تر دې چې د افغان میرمنو په اوسنی مالی حالت باندې خبرې وکړو، د جمهوریت وخت ورګرځو، کدره تو وایي چې په خارونو کې میرمنې د خپل اقتصاد پیاوړتیا لپاره په کوم کارونو بوختې وي؟
کله چې موږ هغه د جمهوریت د دورې خبره کوو او بیا په کې د خارونو خبره کوو، البته البته موږ لیدل چې خارونو کې خزو تجارتونه درلودل، رستورانتونه درلودل، خزو په آنلاین او ډیجیټل بخش کې بزنس نه درلودل، بعض خلکو پکې موبایل اپلیکیشنونه جوړ کړي ول چې دا غیله طریقه خپل ځان ته مالی غښتلتیا ورکلا، او په نورو مختلفو تبرساتو تجارتونو کې دوی چې صحیح میولې برنامې هم د دولت لخوا نه او د خارجي مملکتونو د خوا نه د خزو د مالی د غښتلتیا لپاره خلاص رسۍ کې ولې خلبتا، او دغه ټریننګونه چې تر رقم یو څوک یو خزه وکولای شي چې مالی غښتلتیا پیدا کړي، دغه ټریننګونو موارد منګ ډیر زیات پرستر ګولیدل.
تاسو ویل چې میرمنې په دې کارو باندې اخته وي مخکې لدی نه چې جمهوریت سقوط وکړي، اوس چې خځې په اکثره ادارو کې له دولتي او غیر دولتي دندو څخه لري شوې دي، دوی به څنګه په دې وتوانېږي چې مالی غښتلتیا ولري؟
دلته خو په عمومي صورت مشکل دا موجود ده چې کله هغه حاکم نظام د خزو د مالی غختلتیا مخنیوي کوي، کار ته پرې نه دی، وظیفه ته پرې نه دی، نه تنها دا چې دولتي ادارو کې بلکې په غیر دولتي ادارو کې کار ته پرې نه دی، لدی سره سره تجارت ته سرمایه ګذاري ته پرې نه دی. نو دا عمومي صورت باندې سخت ده چې دلته منګه د دې لار خونه وکړو چې څه رقم خزې کولای شي چې مالی غختلتیا پیدا کړي. خو بیا هم بعض کارونه دي چې خزې سم کولای شي، هغه دا مثال آنلاین باندې شین تولیدوي، هغه کلاسي صنایع یا نور شاندې هغه ټول شي د فیسبوک له طریقې یا دا کارونه کولای شي، مګر موږ سبا نه کله چې هغه اوزا ورته برابرن، کله چې هغه محیط ورته برابر نه وي، کله چې د حاکم نظام خو نه د حمایت بون شي او زمينه ورته برابر نه شي، نو پر ټوله کې دا ویل شي چې دا پرمختګ وکړي. مګر د دوه ملتونو سره سره هم بار ترېشته چې خلک پاغي کې وکولای شي چې خره مالی غختلتیا ته اقلن خپل کوشش وکړي، کاغه تنر سیګل کڅنګ چې خو اولو د جمهوریت په دوري کې مګر کوشش کولای شي. خبردار شي ک دوی تولید لري، واړه تولیدات لري، په کور کې دغه تولید کولای شي، کولای شي چې د خپل نارینه او فامیل غړو له طریقه دغه بیا بازار ته عرضه کړي. مثال څوک په کور کې غالۍ جوړوي، قالینې جوړوي، خپل نشي خرڅولای بیرون، نو هغه کولای شي په کور کې ورور ته پلار ته میړه ته زوی ته دوی ته ورکړي چې هغه بیا بازار ته وي، واړه د خپل فامیل هغه اقتصاد پرخه کړي.
بله، کله چې د مالی پیاوړتیا خبره کوو نو نه یوازې د ښارونو ښځې د تړتیا لري، بلکې کلیوالې میرمنې هم بیلابیل لګښتونه لري چې دوی باید پیسې ولري. تاسو د کلیوالو میرمنو ژوند په دې اکله څه ډول ګورئ؟
مهمه پوښتنه ده. افغانستان کې زیات خلک چې دي په کلو باندو کې اوسېږي. صحیح ده چې د نفوس له نظره به د افغانستان دغه 15 غټ ولایتونه کابل، ننګرهار، کندهار، هرات او بلخ چې دی نفوس زیات وي، مګر باید د نظر نه غورځول شي چې په کلو باندو کې په نورو دوهمه درجه او دریمه درجه ولایتونو کې هم خلک ژوند کوي، میرمنې هلته ژوند کوي. هغه میرمنې چې په دغو دوهمه درجه او دریمه درجه ولایتونو کې ژوند کوي، هغوی هم مختلف تشبثات چې دي خوایم په لار اچولای شي، بوتم په لار اچولای شي، لکه کوک کې د وړوکي فارمونو درلودل، چرګو د فارمونو درلودیا. مثال وړوکي شنې خونې چې ورته ویل کېږي، کنه چې دا پورونو کې داخل ټرابري چې ورته وایي، کنه توت زمینی یا دا شیان چې دي هغه، یا هم غالې جوړوي یا هم لاسي صنایع جوړوي. نو دا شیان چې دي خزه په قربانډو کې هغه کارونه کولای شي، خوایم کول زما په نظر اوس هم لګیا دي دا کارونه کولای شي چې هغه خپل مالی غښتلتیا لا هم پرسه پیاوړه کړي. بل خبره دلته دې ترازو چې ما خپل شخصا کله چې په افغانستان کې ژوند کولو دی مالی ادارې رئیس ما منګه په افغانستان کې داسې بدون انټرست نه یا بدون سود نه د قرضې برابر کړو چې خلکو ته مو خلکو باندې کې قرضې ورکول چې دی وکول شي، هغه کورنی تشبثات پر شروع کی، او د دې هغه تاثیر مخفل لیدل دی. تاثیر داسې خلکو باندې چې کله شي وکړه مالی غختلتیا به پیدا کوله، به په کور کې هغه نارینه هم ورته زیات توجه او اهمیت ورکول، په هغه مسایلو کې به خو د دینه مشوره نه اخته، دا غینه ورسته به چې دا مالی له غختلې ولا مشوره به تر نه اخته.
که درته وای چې په کوم کورنۍ کې چې میرمن خپل غټه نه لري، دا څومره په کورنۍ کې تر فشار لاندې راځي، او له دینه کوم واک اختیار کوم حق لري اته هغه ور نه اخستل کیږي؟
ګوري، بدبختانه په افغانستان کې منګه بعض کارونه چې د سنتي ټولنې معیار وي، هغه کارونه کوي چې هغه کېدای شي د اسلام سره او د مدنیت سره تطابق ونه لري. نو دا د کی په افغانستان کې چې کله یو کله مالی غختلتیاونه لري، نو کېدای شي چې په ډیر مهمو د ژوند په فلو کې دا غیره سلام مشور باندې خپل شي. مثال د یو اسلامي خبردار چې دا یو خزه نه کله چې واده کی کله چې په نکاح کیږي، د دې د رضا پښتنه دا یو اسلامي خبره ده، مګر په پاست رافټر ټولونو کې د افغانستان کې په بازو مناطق کې چې د سنتي ژوند ډیر دی پرسیرا د نسبت اسلامي ژوند ته مدني ژوند ته هغه ته کېدای شي خورونه هغه ابتدایي حقوق هم واخیستل شي لکه د دې پټنه کول شي مثال د پانی کار سره آیا دا واده کوي کنه کوي او یا په نورو مسایلو کې دا وی سره مشوره کول او صلاح کول هغه صحیح شي کې په تعلیمی بخش کې یا په نور بخش کې نو کله چې خزه مخکې خپل پیدا کوي هغه رول د دوی چې دی هغه نورم برجسته کیږي او په کور کې پټولنه کې چې دای خلک ورته وګڼي چې هغه د ټولنې ازاوی هغه خپل فامیل ازاوی ورونه خويندې میړه پلار ځمن دا ټول چې دای ورته بیا د قدر پرسترګ باندې
له بعد مرغ دام لیدل کیږي چې کله یو خځه خپل پیسې نه لري حتی دا ډاکټر ته نه بيول کیږي چې یو ځل بوزي په دوام ځل دریم ځل چې سره لید چې ډاکټر غوښتي مګر دا د کورنۍ له خوا اجازه نه ورکول کیږي هغه عام خبر هم دار چې کوم سي دومره تا ته دمر کومه کوچار ورځي بوزو ډاکټر ته په دغه ستونزو کې د کورنۍ په منځ کې خبرې راته وکي
بیا خو دا ټول برته راګرځي هم دې ته چې کله چې د یو کورنۍ اقتصاد کنه وي مالی رختلتیا ونه لري رنه تنها دا چې هغه صحیح موارد ته لاسرسی نه لري بلکې نور شیان ته هم لاسرسی نه لري د مثال په ډول باندې یو ابتدایي برش یو انسان د ورته لاسرسی ولري هغه دا چې کامل خواړه چلای په مختلفو میوو کې نباتاتو کې په مختلفو غوښو کې مختلفو نورو خوراکي موادو کې توک پیدا کیږي نو کله چې دغه کامل خواړه یو څوک نه لري هغه صحت خنوي او کامل خواړو د درلودل لپاره مصرف پکار دی پیسې پکار دي نو د همدې ځنه کته شروع وکیا چې کله کامل خواړه نه لري هغه صحت خنه دی کله چې صحت خنوي هغه ډاکټر ته ضرورت لري تک د لپاره پیسې ضرورت دي بیا هم د دې مالی حالت کنه دا پیسینل ریشه ډاکټر تلاټي او بدبختانه موږ په افغانستان کې د سې قوي صحي سکتور امن لرو چې دولت دې په دې باندې قوانینږي چې د عامه شفاخانو او روغتونونو له خوا د خلکو تداوی او علاج شي نو ځکه بیا دلته ضرورت هغه خصوصي تور کې چې کمی او ډاکټران دی هغه ته پیدا کی او په غیبان مصرف را دي نو دا ټول چې دا کې تاسو هغه ابتدا او مبدا ته وګورایم دغه بد اقتصاد دی مالی نغښتیا ده دا د ټول مشکلاتو زیږنده ده او په اسلام کې هم نه پیسې ده یا مالی نغښتیا ته په سترګه باندې او کوم کسان چې مالی نغښتیا بیا هغه په ټولنه کې د نور هم کومک کیږي خلکو ته زکات او خیرات رسیږي نو ځکه په اسلام کې هم په دې باندې ډیر زیات تاکید شوی دی چې خلک ټولنه باید اغه مالی فعالیت ولري چې مالی غښتلتیا ته ورسیږي کومې ټولنه چې مالی فعالیت نه لري تولید نه لري مصرف یې د تولید زیات وي او په نور باندې مکی اغه چې اقتصادي خراب کې موږ کې دغه عامله هم دغه چې اغه مالی حالت مخنن افغانستان دا دلیل دی چې خو به دغه جنگي ډالر سره ترورستان سره خلک یو دلیل پیدا و چې کلو بندو کې بل خانه د زرا نه درلودل بینه د دکانو تجارت بینه درلودلو مګر فامیل نه فقبه ورغاړه ولا ډیر په چې اغه خپل فامیل ته فقبه ور دوی به هغه د ترورستانو ښکارېدل هغه ترورستان به چې 5000 خلداري وټور کړی 1000 به ورکړل دي بیا په دې باندې دوی هغه د انسانانو د مرګ تجارت کولو ډیر نه خالې زیګوي او مبدا منشا د ټولو مشکلاتو دغه که صحیح دي که تعلیمي دي که هغه د ټولنې سلامتیا ده او د ټولنې هغه صلح او امنیت به
که څه هم تاسو خپل خبرو کې اشاره وکړه خو که بیا هم دې تر اوسه چې کپي او کورنۍ کې خاوند مالی غختلتیا ون لري میرمنې مون لري دا بیا څومره د تاوتریخوالي لامل ګرځي او یو غاساسي حق چې د کورنۍ آرام مخ دی د لمنځځي او بل اخر بیا پایلې چوي
پایله خو دا وی چې کله مالی غفلت وجود ون لري په کور کې بدبختانه افغانستان کې د لکیږي چې د وهلو ټکول وی پاغه کې د فامیلونو جدا کېدل وی پاغه کې هټه دام لیدل شوی دی چې خلکو مالی لحاظ په کوم مسایل باندې جنگ کیږي هغه ته خلک په کې آتا وجل کیږي پایله ډېر زیات بد وی مګر دغه روحي حالت د یو فامیل چې هغه روحن آرام او یا هغه چې دای همیشه چې دای په خطر کې ورسیږي د سې کور کې چې مالی غختلتیا نه لري کله چې په فامیل کې پیسې نه وي هغه اساسي ضرورت پوره نشي نو همیشه جنگ وی جدل وی بل رویه وی هغه کده خر سره وی کاغه د ماشومان سره وی هغه کده نور خواندورونو سره وی په مینس کې هغه مشکلات چوی همیشه ډیر زیات وی.
مومن صاحب اوس خو دا وځي خبره ده چې هغه لوی تجارتونه د میرمنو لپاره نسته، وظیفه نسته، کدوی لوړکې کارونه نه شروع وکي، مثلا په کور کې خیاطی کول یا د کلی خځې په کور کې د چرګانو ساتل، د څاروي ساتل، چې معمولا دوی فکر کوي چې دا به چندان ځای خیوري نسی، دغه به څومره ګټور ووسی د دوی په اقتصاد کې؟
ګوره دا واړه تجارتونه چې دی کټاش د دنیا اقتصاد ته وګوره، هغه مملکتونه چې اقتصاد پیاوړی دی پاغي کې واړه تجارتونه او تشبثات چې ډیر غټ رول لري. کته تاسو استرالیا اقتصاد ته وګورئ کوم ځای کې چې موسیګما دلته دا واړه تشبثات یا سمال بزنس چې ورته وایي د استرالیا د ټول هغه جی ډی پی چې دا چې هغه مالی فاکتورونه دي د قوت د یو مملکت، هغه کې کته تاسو وګورئ 40 سلنه دغه واړه تجارتونه چې دي دغه رول لري. لدی سره سره کته تاسو هغه زراعتي بخش ته وګورئ، زراعت هم دا سالیا په اقتصاد کې ډیر زیات رول لري، اگر چې کدا زراعتونه چي دي او مالداری چي دي واړه هم اوسيږي. نو دې ته باید سړی د کم اهمیت باندې او کم نظر ونه ګوري، چې مثال د چرګ وړوک کې کاروبار چې یو خزه کوي یاږي کې به تومره ګټوي، یا مثال ک خړه په کور کې یا گرین هاوس جوړوي نو داغه به ګټه کم وي او دا باید ونشي. د دوه وړو وړو شیان د انسان اقتصاد چي پیاوړی کیږي. مهم دلته دا ده چې تداوم پکې ووسیږي. مثال یو خزه په یو کلی کې چرګ فارم لري، 500 سیاسل چرګې ساتلې دي، دغه که په متداوم شکل باندې ادامه ورکړي په ټوله کې دا شته ډیر زیات ورته ګټه کوي. دا یو خبره. بل خبره دلته دا ده چې غواړم وضاحت ورکم چې د مالی لنظر د یوې خزه آگاهي ډیر زیات مهمه ده. په څه معنی؟ په دې معنی چې یو کله چې خزه په دې باندې پوښي چې مثال کما پیسې چې دې ته پلاس ورزي هغه به د سیانو کې سرمایه گذاریو کې چې هغه ورته پاینده کې ګټه کوي. مثال په افغانستان کې دا روان ده چې خزه سره زر اخلي، سره زر هغه چې دا ډیر زیات سرمایه گذاری ده. په دې معنی چې سره زر قیمت تاسو په تیرو لسو کلونو کې وګورئ دا تقریبا دو چنده اوچت شوی ده. مثال په خوا کې چې د 10000 افغانۍ سره زر درلودل، هغه سره زر چې دی اوس 10000 افغانۍ ارزښت لري. نو په دغه شیانو کې دوی چې څومره کولای شي باید خپل اضافي پیسې چې دي هغه باید سرمایه گذاری وکړي، ځکه دغه پیسې سات په کور کې چې ده د دین ډیر خره چې دغه پیسې مثال په 10000 باندې ورګوي، ځکه چې قیمت د 10000 په نړیوال مارکیټونو کې اوچتېږي او دا په افغانستان کې هم همدغه د 10000 قیمت چې اوچتېږي. مګر باید کړي موږ خويندې او مېندې په دې باندې پوښتنه چې څه رقم 10000 واخلي. لکه مثال زه په خپل کورانه کې چې موږ خزینه 10000 اخلي، بعض وخت کې دا وي چې مثال په 10000 کې تاسې غمی وي چې هغه غمی خپل 10000 نه دی مګر د 10000 په قیمت باندې تلا فروش حسابوي، چې دا د شین نه باید خپل ځان لري ورساتي. مګر هغه 10000 واخلي چې خالص 10000 وي او په هغه کې د غمی او چې د تلا په قیمت باندې خسيږي داونه مثال مخګيري وکي او هغه شی واخلي. بل خبره دلته دا چې پسنداد ډیر زیات مهم ده. کوم کسان چې په دې باندې پویږي چې د مثال د هفتې 10 افغانۍ یا د هفتې 10 افغانۍ پسنداد وکي سپما وکي او دا په یو کال کې بیا دا وګوري چې دا چې ډیر زیات پیسې کیږي، هغه ټولنه چې په مالی نظر آگاه دي با خبر دي هغه پسنداد زیات کوي. اگر چې هغه پسنداد ډیر وړو کوي هغه خلک چې آگاه وي په هغه شیانو کې سرمایه گذاری کوي چې ګټه لري، کسر کسره کسره آگاه دي نظر او په هغه شیان اخلي چې ورته واقعا ضرورت لري، رښتیا ورته ضرورت لري. او کوم اجناس چې د کور لپاره اخلي په اقتصاد کې موږ یې استعمال روپ انګلیسي یوټیلایزیشن ورته وایي. یوټیلایزیشن په دې معنی چې مکمل استفاده د یو جنس نه باید وشي. مثال په کور کې تلویزیون اخیسته دی، بعد د دغه تلویزیون تر اعظمي هدا پورې استفاده وشي، تر هغه وخت پورې تر استفاده وشي چې دا شی مثال نور کار نه کوي او بیا دا غینه ورسته بیا مثال بل تلویزیون واخلي. مګر په افغانستان کې دا وینو په پسرفته ټولونو کې چې مالی آگاهي چې څوک ونه لري، اګه خزي وي کسړیان وي، تلویزیون مثال دوه کال تیر کړی وای د دې ماډل تیر شلو او یو بل باید واخلي، موټر کار کوي زیبل موټر اخلي. مثال په کور کې فرنیچر جوړ دی که صحیح مشکل نشته پکې مګر دی بیا بل اخلي. نو دغه شیان نه چې کله د مصرف نه جلوګیری وکي، سپما وکي او خپل پیسې په هغه شیانو کې سرمایه گذاری وکي چې ورته ګټه لري، دغه شیان په ټوله کې بیا دا کول شي چې د خزه مالی غختلتیا زیاته کی، د هغه کورنۍ مالی غختلتیا زیاته کی او د د دې په نتیجه کې بیا دای چې صحت هم خي په دې نتیجه کې بیا دای چې تعلیم هم زیاتیږي او تعلیم برته بیا ورته پیسې راوړي ورته او هغه روحي سلامتیا چې په کورن نه کې باید وسیږي هغه هم پر ځای باندې پاتې وي خوشاله وي روابط د خپل فامیلونو سره خوي د زوی او د مور خوي د خزه او د میړه خوي د خور او د ورور خوي او په امنس کې په ټولنه کې هغه سلامتی چې او خوشبختی چې هغه ارزښت ترایږي کی
درنو دوستانو دا وادي اساسي او بشري حقوقو خبرونه په دې خبرونه کې مو د خزو د مالی غختلتیا د حق پکله پاسترلیا کې د بشر د حقوقو د څار د نړیوالې ادارې لغړی ماهر مومن سره خبري وکړي تربیه مو علمال او ملګری